آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. ز شافیه سرداریم. هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. ناټو موافقه کړې ده چې نور عسکر به هم افغانستان ته واستوي. عراقي قواو د موصل په ښار کې په هغه زړه تاریخي جومات خپله قبضه ټینګه کړې ده چې درې کاله مخکې پکې د داعش افراطي ډلې د خپل خلافت اعلان وکړ. او راپورټونه وایي چې په سوریه کې ډیموکراتیکو قواو په کامل ډول د رقا ښار محاصره کړی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس ویلی دی چې د ناټو متحدینو د افغانستان په جنگ ځپلي ملک کې د ثبات د ټینګولو د ماموریت د ضرورتونو د سلور نه د دریو برخو د پوره کولو وعده کړې ده. د ناټو عمومي منشي جنرال یینز ستولتنبرګ ویلی دی چې همدا اوس پنځه لس ملکونو په افغانستان کې د ناټو په دغه ماموریت کې د اضافي ونډې تعهد کړی دی. هغه وایي چې په دې برخه کې د نورو ملکونو د تعهد توقع هم کیدای شي. پرون ښاغلي ستولتنبرګ په برکسلز کې خبر اعلان ته وویل چې د افغانستان د امنیتي قواو د روزنې دپاره د زرګونو عسکرو غوښتنه شوې ده، مګر هغه په دې باب سونه ویل چې دغه عسکرو شمار به څومره وي. عراقي قواو د موصل په ښار کې په هغه یو تاریخي جماعت چې ویجاړ شوی دی خپله قبضه ټینګه کړې ده چې درې کاله مخکې د داعش ډلې پکې د خپل خلافت اعلان وکړ. د داعش د ډلې ملشو دغه تاریخي 850 کلن د النوري جماعت تیر هفته هغه وخت په ممنوروان کړ چې عراقي قواوې دغه جماعت ته ډېرې نږدې شوې. په عراق کې د امریکا د فوج غونټه کویلې دي چې عراقي قواو دغه جماعت پرون سهار وختي قبضه کړی دی. پرون هم د موصل په ښار کې د دواړو خواو ترمنځ جنگ روان و، مګر هلته د خاصو قواو غړو امریکا غږ ته ویلي چې دوی داسې ګمان کوي چې د موصل په زړه ښار به هم دوی نن یا سبا خپل کنټرول ټینګ کړي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د یوې ډلې له قوله ویل شوي دي چې د هغه ملک ډیموکراتیکو قواوو چې د امریکا ملاتړ ورسره ملګری دی په کامل ډول د رقا ښار چې د داعش د ډلې تش په نامه مرکز دی محاصره کړی او د ښار ته ټولې غځېدلې لارې بندې کړي دي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې دغې ډلې ویلي دي چې د سوریه ډیموکراتیکو قواوو د فراد د سین په جنوبي څنډو کې د داعش د ملیشو نه دوه نور کلي هم قبضه کړي دي، او په دې توګه د رقا د خار سره دغه ورستۍ لار هم بند کړې ده. په سوریه کې د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د نظامی مشاورینو یو نظامی یوونه تاق ویلي دي چې د سوریه ډیموکراتیک قواو په دې هفته کې په 40 کیلومتره مربع ساحه خپل کنټرول ټینګ کړی دی، او اوس دغه قواوی د رقا خار ته په ټولو غځېدلو لارو کنټرول لري. لبل خوا ملګرو ملتونو ویلي دي چې اوس هم د رقا په خار کې تخمین 30,000 خلک بند پاتې دي، او د داعش افراطي ډله د غوی نه انساني سپروتو کې استفاده کوي. او هم هغه خلک چې غواړي د رقا د خر نو تختی د ځې پر کوي او وژني. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د ملي امنیت د مشاور اچ آر میک ماستر لقب ویل شوې دي چې جمهور رئیس ډونلډ ترامپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په بل هفته کې په هامبورګ کې د شلو صنعتي ملکونو د مشرانو د عالي غونډې په موقع ملاقات وکړي. پرون ښاغلي میک ماستر و په دې باب سندې ویلي چې دغه دواړه مشران به په 2018 کال کې د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په باب هم بحث وکړي او کنه. د اروپایي ملکونو مشرانو د چاپریال د ساتن لپاره د پاریس د موافقې سره په خپل تعهد یو ځل بیا ټینګار کړی دی، سره له دې چې امریکا د دغې موافقې نه د وتلو فیصله کړې ده. د آلمان مشر انګلا مارکل خبرې لن ته ویلي دي چې په شلو صنعتي ملکونو کې اروپایي ملکونه د پاریس موافقې ته متحد دي، او په هغې به په بله میاشت کې د مشرانو په عالي غونډه کې بحث هم وشي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون هم ویلي دي چې د اروپایي ملکونو مشرانو یو ځل بیا د پاریس د موافقې سره په خپل قوي تعهد ټینګار وکړ. لکن د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ تیره میاشت ویلي وو چې د پاریس د موافقې نه به ووزي. د امریکا حکومت د هغو شپږو ملکونو اتباعو ته چې د سفر بندیز پر لګیدلی د ویزې د صدور نوي مقررات ټاکلي دي. د دغو شپږو ملکونو یعنی ایران، لیبیا، سومالیه، سودان، سوریه او د یمن ته به هغه وخت امریکا ته سفر کولی شي چې یا خو یې د خپلې کورنۍ یو غړی په امریکا کې ژوند وکړي او یا هم په امریکا کې د کومې تجارتي موسسې سره تجارتي اړیکې ولري. تازه خبر وایي چې دغه نوي مقررات پرون په محلي وخت د مخام پاتو بجو عملي شوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په خپل ملک کې د غویانو په سوداګرو او په هغو خلکو چې د غویانو غوښه خوري حملې چې زیاتره په مسلمانانو کېږي غندلی دي. ښاغلي مودی ویلي دي چې د غویانو د حفاظت په بانه د خلکو وژل غیر قانوني کار دی. اکثریت هندوان غوښه نه خوري او د هند په ځینو ایالتونو کې د غوی غوښې خوراک قانونا منع دی.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. پاموکړی مرکیته. افغان حکومت د سیاسي ائتلافونو جوړېدل د افغانستان د دیموکراتیک بهیر یوه برخه ګڼي، خو دا هم وایي چې افغانان د نوې مې لسیزې د ائتلافونو ترخې تجربې لا په یاد لري. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری په دې هکله د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان لمرستیال داوه خان مینپال سره مرکه کړه.
په رسنیو کې ریپورټونه خبرې شوې دي چې د افغان حکومت ځینې چارواکي په ترکیه کې راټول شوي دي، ولته غونډې کې یو د ممکنه اعتراف په سر باندې سره خبرې کوي. د افغان حکومت دریس په دې کلاس ده سر
هر هغه اقدام چې هغه د ملي ګټو پر اساس وي د افغانستان د آبادی او پرمختیا لپاره موږ هرکلی کوو، ولې د تاریخ په حافظه کې زموږ هغه بدې ورځې پاتې دي. په دغه شیو حالاتو کې په کار د شیو ملي اجماع د تروریزم سره د مبارزې او د دغو ګواښونو د رفع او دفع لپاره جوړ شي.
ټاکل شوی ده چې ناتو په افغانستان کې خپل سرتیري زیات کړي. تاسو د ناتو دا پریکړه څنګه ګورئ؟
د افغانستان حکومت له تروریزم سره مؤثره او اغیزمنه مبارزه غواړي او په همدې خاطر باندې د افغانستان د حکومت غوښتنې د بروکسل له کانفرنس څخه ډېرې معلومې او واضح وي.
دا سرتیري چې راځي دا به افغان ځواکونو سره په جګړه کې برخه اخلي؟
د افغانستان د حکومت دریځ معلوم نه، موږ غواړو چې د ناتو عسکر جګړې ته داخل کړو. دلته شي هر عسکر راځي هغه به د بشوري او روزنې په برخه کې وي. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې جګړه مدیریت کړي او جګړه مدیریت کړي.
تاسو ریپورټونه مو چې امریکا غواړي چې د داعش سره د مبارزې لپاره 1590 سرتیري راولېږي،
په هدف د سرتیرو پرالیزه د امداد لکه مخکې ما درته ویل چې یوازې د مشورې او د روزنې لپاره دي. داعش د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې ځپلې دي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې د حرب القوا خطر په وړاندې باندې مقابله وکړي.
نیپال صاحب، د امریکا د پوز مشر کابل کې ولسمشر غنی سره هم وکتل، خبرې په څه باندې راټولې وي؟
د امریکا سره د افغانستان حکومت د ستراتیژیک تړون په چوکاټ کې ملګرتیا لري. د ډانفورد راتګ پر همدې باندې وشي د امنیتي او دفاعي قواوو څخه د امریکا دوامدار او اوږدمهاله ملاتړ او دغې تجهیز دی او د روزنې او سلام مشورې په برخه کې. همدارنګه د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوو د جګړیز مهارت او وړتیا د لوړولو په خاطر
د چین د بهرنیو چارو وزیر پاکستان او کابل ته سفرونه لري. تاسو دا منځګړیتوب څنګه ګورئ؟
کله چې د چین د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته او بیا وروسته پاکستان ته سفر درلود، مرتمدا ده شي را روانې مذاکرې د دې لپاره وشي څنګه وکولای سو ډیر د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې سازنده او ټاکونکي دریز او په دې برخه کې هغه نتیجه ترلاسه کړو.
یو شی چې افغانستان په ټینګار کو ویل چې باید پاکستان د هغه سوالو په خلاف اقدام وکړي چې سولې به سر نه وځي کیږي. تاسو فکر کوئ چې چین داسې به دې هدف ته تاسو ورسئ؟
بلاخره یو مړ یو سیمایزه و نړیواله اجواله تروریزم سره د مبارزه په برخه کې لرو چین دی نتیجې ته رسیدلی دی شي دا تعدید او دا ګواښ دوی ته مورتلون کوي بنان په دې برخه کې د افغانستان د حکومت د دریڅ څخه ملاتړ سوی دی او دوی په دغو اندېښنو باندې پوهیږي نو بنان دغو اندېښنو ته په کتو سره زموږ تمه لرو چې چین چې پر پاکستان باندې ډېر زیات فشار راوړلی سي او تر څو وکولی شي د تروریزم سره اغېزمنه مبارزه رامنځته شي.
څومره تاسې ډاډه سئ چې دا د چین هلې ځلې به د دې سبب شي چې افغان حکومت د طالبان سره مخامخ د سولې خبرې پیل کړي؟
تر ټولو خو لومړی موږ د افغانستان حکومت بار بار ویلي دي چې موږ لومړی سوله له پاکستان سره غواړو، دغه سوله د پاکستان سره د چین په وساطت باندې ممکنه ده. بنان کله چې دلته موږ نتیجې ته ورسېدلو بیا په کولای سو د طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې پرمختګ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان د سرحدي قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي د ډیورنډ کرښې په اردو کې د پاکستان له لوري د اغزن سیم د غزولو د مخنیوي په هدف په هر ممکن انتخاب غور وسی. د دغه ولایت سرپرست عبدالغفور لیوال د پنجشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د کرښې په اردو کې هر ډول یو اړخیز اقدام د افغانستان حکومت او په سیمه کې پرتو ولسونو ته د منلو وړ نه دی. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته له پرتو ولسونو غواړي چې د اغزن سیم د لګولو مخه دې ونیسي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د آزادی رادیو د خبریال رحمت الله افغان پر پورت کې واوري.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وای د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د اغزن سیم د غزولو چارې څاري او د مخنیوي لپاره به اقدام وکړي. د دغه وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ډیپلوماټیک او امنیتي ارګانونه د پاکستان د دغه اقدام د مخنیوي لپاره په جدیت کار کوي.
د افغانستان د حکومت هم سیاسي هم ډیپلوماټیک او هم امنیتي ارګانونه په جدیت سره د دغه مسالې مخنیوي کوي او زه غواړم د افغانستان ملت او د دې سیمې خلکو ته ډاډ ورکړم چې افغانستان به هیڅکله یو اړخیز او یو جانبه اقدام پر رسمیت ونیسي.
کاغلی لیوال وایي پاکستانی پوځیانو تر شدیدو امنیتي تدابیر وړاندې په مهمندو، باجوړ، ایجنسیو او دغه شان په جنوبي پښتونخوا کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم د غزولو چارې پیل کړې دي. خو دا چې پاکستانی پوځیانو تر اوسه له کومه ځایه تر کومه ځایه پر کرښه اغزن سیم غزولی، ښاغلي لیوال یې په اړه ډېر څه ونه ویل. مخکې تر دې افغان ځواکونو په څو ځلې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د دروازو جوړولو پر سر او په بېلابېلو نورو مواردو کې د افغان حکومت په وینا د پاکستان د ښکاره یرغل پر وړاندې غبرګون ښودلی چې تر ټولو وروستی مورد یې په سپین بولدک کې د لقمان او جهانګیر په سیمو کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته وه. بلخوا په کابل کې د پاکستان د سفارت د رسنیو د څانګې مسؤل اختر منیر ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان دا کار د کرښې په اوږدو کې د ترهګرو د اوښتلو راوښتلو د مخنیوي په هدف کړی. خو د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي په هدف د یاد هیواد لخوا د دې اقدام غندنه کوي. د دغه جرګې لومړی منشي عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې د تورستي ډلو د مخنیوي په هدف د یاد اقدام پر ځای په خپله خاوره کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي او له ملاتړ یې لاس واخلي. ښاغلی ځاځی د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته له پرتو ولسونو غواړي چې چاته اجازه ورنه کړي چې سیمه یې په اغزنو تارونو وویشي.
خلکو نه زموږ هیله دا ده چې په هیڅ صورت دروازې او اغزن تارونه پرې نه دي او زموږ مجبوریت نه دی فلحال استفاده نه کوي. ښه خبره دا ده چې د هغې منطقې خلک ټول سره په اتفاق کې شي او اجازه ورنه کړي.
دا په داس حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې په ننګرهار کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پروتو ولسونو د پاکستاني پوځیانو له لوري په کرښه د اغزنو سیمونو د غزولو او دروازو لګولو پر ضد مظاهره وکړه او د پاکستان د حکومت د اقدام یې وغانده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1296 اف ام 3.15.
د پښتونخوا د صوبې د حکومت ګوند د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مودی او ټرمپ د ملاقات په حق له په خپل ټویټر کې لیکلی چې ټرمپ حق نه لري چې هند ته په افغانستان کې د مداخلې رول ورکړي. هن نه، بلکې پاکستان د افغانستان سره ګډه پوله لري. خادم حسین چې په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه دی، وایي چې عمران خان او د پاکستان د ادارو دریځ یو دی. پام وکړئ د هغه سره زموږ مرکې ته.
پاکستان نه د پالیسی جوړون کې هلکو کې خو همدغه قسم تاثر دی او تشویش مخکاري، خو که دې ته وکتل شي چې دغه حالات شو او په کوم شکل کې راولاړ شو او څنګه بنیادي نقطې راتوي، دا هغه اعلاني چې کوم د ټرمپ او د مودي ترمنځ شوې ده، په هغې کې خو دا خبره بنیادي حیثیت لري چې په نورو ملکونو یا د نورو ملکونو خپلواکۍ کې یا د هغې سوورنټي کې یا د هغې سلینیت مداخله کول دا د بین الاقوامي سیاسي نظام په ضد ده. او دویمه خبره داسې ویله چې د ترهګرۍ په ضد یو بل سره مرسته کوي. اوس ترهګرۍ په پاره چې کوم خلک زویونه ورکوي یا کوم خلک چې هغه تنظیمونه پرېږدي چې نورو ملکونو کې حملې وکړی شي، نو دا ډېره واضحه خبره ده چې دا وکتل شي او په کار چې دا ټول خلک چې کوم د پاکستان د اسټابلشمنټ موقف سره اتفاق لري، پدې کې دا کوم کوم د سلف ډیسټرکټیو پالیسي وایي، ځان ژوند کې پالیسي هغه په نظر کې چې دا وګوري چې اوسامه بن لادن چې هغه ټول ملکونو کې د مداخلې په حواله یا د تر هغه په حواله مشهور معروف هغه د کومن دیش په تاسو کې دا وګوري چې افغانستان کې ټول خلکو جنگ کولو، نو هغه دلته یا په درون کې وشته شو یا په سپارلو کې شو، او اوس هم دا مخامخ خبره ده چې تیسو ورځو کې په لاندې کورم کې دوه کمانډانان د هچانی نیټورک وشته شو په ترون.
د عمران خان د دې بیان په هکله باندې څه وایي؟ عمران خان په دغه ډرون حمله باندې چې هغه خوغندي، خو کله چې د پاکستان کې د سي ترګرم نو شینو هغه نه غندي، د عمران خان د دریس په هکله راته وایي هغه څه دریس لري؟
عمران خان یا د سنور چې دا د استابلیشمنت دی اواز کې د اواز ملاولو یا د اغي په بنیاد کې سیاست کولو یا د اغي په مرسته د سیاست پاکستان کې د احتیاط د رسېدو چې کوم ده پنجاب د استابلیشمنت یو پورا مفکوره ده، اغي سره په اتفاق په بنیاد د غټول پاکي یا د غټول مفکري دا څه شي چې عمران خان ډېر مده مخکې د طالبانو ته چې کوم د پاکستان په ځای ملي کول هغې ته یو قسمه د دفترونو ورکولو پېښ اعلان کړی وو، یا تاسو ګورئ چې کوم د ګڼلې کېږي هغه مدرسه یا هغه دارالعلومو چې هغې کې طالبان پیدا کېږي په نورو ملکونو کې جنګ کوي هغې ته 300 میلیونه روپۍ ورکړې وو، یا تاسو دا وګورئ چې مسلسل هغه د افغانستان په حواله داسې قسمه د ګورو بد یا د خود بد طالب چې کوم استابلیشمنت یې مفکوره ده هم هغه مفکوره عمران خان او د نور سره مخکې وړي، ما ته ښکاري داسې چې دا د استابلیشمنت هغه ورزونه وي کوم چې د پنجاب د اکثریتي استابلیشمنت یو مفکوره ده او هغه په نور ملکونو کې د ستراتیژي ګټو لپاره د شخصي ملیشي اعتماد لرځونه په جهاد وي.
د عمران خان ک په خپل دغه شخصي ټوټر ته وکتل شي، نو هغه په ورسته کې د افغانانو سره چې د افغانستان مهاجر چې کوم پاکستان کې پولیس ورسره بد کوي یا د 100 روپۍ خوبندي هغه د افغانستان د افغانانو لپاره خصفا کلک دریز غوړه کړې دي، نو تاسو نه ښکاري چې دا هغه لاین پکې دي چې د پاکستان د استابلیشمنت دا هغه لاین لږ شانتي ته پیر خوري کنه؟
افغانستان کے قبل ایشو ابھی طرح جو تعداد یا اکثریت افغانستان کے خلق دی درہگر پر دیا خلق سے عملیات کی دی یا دمشقی کے بارے کے دیر خلق کو جلے کی گی دغی خلاف جو دیر روی اکثریت خلق پر ضد شیو دا اغی مرست دا بیلے جو امکانو نزکا خو دی طالبانو اغل تشکم دی شورا دا دا اغی دا غای نمون چکل دی رندنی خبر را گئی یا دا پاکستان دی فوج دی مشر دا غای نمون رندنی خبر را گئی دا اغی نرست دو بیا دی عمران خان رسی نور خلق دا رندنی خبر مرا گئی دما تختاری دا سی دی اغا بظاہر ملک تو دیر نلگی او دا سی پیچی کم کم زید کی دی طالبانو دا یا کوم کوم ځای کې د هغه تنظیمونو ته یا شخصي منصور ته فائده رسي نو هغه د پاکستان مفکوري یا د پاکستان استبلیشمنت مفکوري په حق کې دي، نو هغه ته خو غندنه کوي خو کوم کوم ځای کې چې داسې نه کېږي نو هغه ته ظاهر هوا ځان ته لري.
د بلې خوا عبدالقدیر ځاځی چې د افغانستان په پارلمان کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر دی. د عمران خان د ټویټ په حق لوایي چې هر هغه ملک چې په پاکستان کې د ترګرو په ضد اقدامات وکړي، افغانستان به یې طرفداري وکړي، ځکه چې افغانستان ترهګري ځپلی دی. پام وکړئ، د عبدالقادر ځاځي سره زموږ مرکې ته.
د افغانستان موضوع مطرحی چې د دې مقصد دی چې ترامپ هندوستان ته لاره ورایي چې په افغانستان کې مداخله وکړي. هېڅکله هېچا ته اجازه نه ورکوو، زموږ د خاورې نه، زموږ د ګاونډیانو په هېوادونو کې زموږ د خاورې نه سو استفاده وکړي، او هندي که امریکایي که هر بل هېواد دي، موږ هغوی ته هېڅکله اجازه نه ورکوو چې زموږ نه یوازې ګاونډي بلکې د منطقې هېوادونو سره مونږ ښې اړیکې لرو، نه غواړو او نه پرېږدو اجازه نه ورکوو زموږ د خاورو نه سو استفاده وکړي او د هغوی ملکونو په خطر کې شي او یا د ملکونو خلک په خطر کې شي. او د ترامپ مقصد دا وي چې هند ته اجازه ورکړي چې پاکستان کې مداخله وکړي، هغه بیا د هند او د پاکستان او د امریکې موضوع ده. هغې کې مونږ د یو ګاونډي په صفت باندې دا دومره ویلی شو چې هېڅ هېواد که غربي که شرقي هغه اجازه نه لري چې د یو بل هېواد په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. دا به د دوی روابط ډېر ترینګړ کړي او منطقه کې یا ګاونډي هېوادونو کې به یو بله نیابتي جګړه پیل کړي. نو دا د منطقې د هېوادونو په ګټه نه ده، ځکه چې هر څه هم په منطقې هېوادونو کې اوس حالات ښه نه دي، بلې خواته روان دي. نو که دا هم مداخلې کېږي د هرې خوا نه، زه فکر کوم دا به د منطقې هېوادونو لپاره، د منطقې د هېوادونو خلکو لپاره به زیان ورسوي.
د مودی او د ترامپ په ورسره ملاقات کې خو غو د افغانستان په موضوع باندې خبرې کړې دي. مودی هم ویلي دي چې مونږ به هغه پاکستان ته اشاره ویلي وو چې په ګاونډي هواد کې چې کمپنۍ زاینو دین او هغه به د هغه په خلاف به مونږ استخباراتي معلومات شریکو د امریکا سره. تاسو دا فکر نه کوئ چې د پاکستان بیا اندېښنې په ځای دي چې وایي چې د دې سره به پسیمه کې جګړه نور زیاته شي؟ پاکستان مطبوعاتو کې دا ټکی راوچت شوی دی چې دا پسیمه کې جګړه زیاته شي.
پاکستان د تروریستانو پاکستان کې لسنه چې موږ معلومات لرو، متاسفانه هلته د تروریستانو ځالې ډېرې دي او د پاکستان استخباراتي شبکې د تروریستانو ځالې پخې ساتلې دي او کومک ورسره کوي. که چېرته د نړۍ هېوادونه او ګاونډي هېوادونه په دې سره متفق شي چې په ګډه سره دغه ځالې له منځه یوړي، هغه که د پاکستان په خاوره کې او که د بل ملک په خاوره کې، د دې مونږ طرفدار یو، مونږ هم بیا ورسره ولاړ یو، ځکه د مونږ د دې تروریزم نه ډېر سخت متضرره شوي. که دا مقصد یو، خو دا ډېر بهترین مقصد ده، په دې کې مونږ هم ورسره درېږو او کومې ځالې چې د تروریستانو دي په هرې خوا کې چې دي هغه باید له منځه لاړې شي او یو یو ګډه همکاري هم د غربي هېوادونو هم د منطقې هېوادونو رامنځته شي، په دې اړه ډېره به ښه شي.
ځاځي صاحب، اخیرنۍ پوښتنه، د افغانستان او د هند اړیکې چې تر څومره ښه کېږي، هم د پاکستان او د افغانستان اړیکې هغه هم خرابېږي، نو د افغانستان لپاره دا ممکنه ده چې په دغه کې توازن وساتي؟
افغانستان حکومت باندې او دولت باندې هر ځلې دا غټ کړی ده چې خارجي پالیسي باید متوازنه وساتي او هیڅ بل هېواد ته اجازه ورنه کړي چې موږ خاوره نه سو استفاده وکړي د یو بل ملک خلاف باندې. نو متوازنه اړیکې ساتل په حال د افغانستان حکومت لپاره یو څه ستونزمن کار ده، ځکه افغانستان ستراتیژیک پارتنران چې کوم دي، لکه امریکا، لکه برېټانیا او لکه هند، لکه نور هېوادونه چې دي، نو زه فکر نه کوم چې ډېر متوازن سیاست وکولی شي په دې حالاتو کې. لیکن د مونږ نظر دا ده چې په کار دا ده چې متوازن سیاست ولري د افغانستان حکومت ټولو هېوادونو سره. خو پاکستان سره مونږ متوازن حکومت سیاست ځکه نه شو ساتلی چې پاکستان مونږ سره د دېرشو کالونو را په دې خوا، څلوېښتو کالونو را په دې خوا، دې خپله مونږ سره غیر متوازن سیاست کړی ده، دوه مخی سیاست یې را سره کړی ده. نو بیا خو نړیوال سیاست یا نړیواله ډیپلوماسي بیا اجازه ورکوي چې کله کوم ملک تاسو سره دوه مخی سیاست کوي
او دومخه پالیسی کې تا سره متوازن سیاست نه کوي نو بیا ته هم مجبور راي چې ته هم ورسره ماته غیر متوازن سیاست وکړي. نو دا د پاکستان مشران پورې اړه لري چې چېرته افغانستان سره سیاست خپل یو مخې کې متوازن کی تبن مونږ هم ورسره بیا متوازن سیاست ته
مننه عبدالقادر صاحب ساسته وخت نه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو او د هم زمرد خبرونه بل امریکا ناتو پریکړه کړې چې افغانستان ته به نور اسکل لیږي. د افغانستان لپاره د ناتو دا اقدام څومره د اهمیت وړ دی؟ نوشابه آشنا د افغانستان د دفاع وزارت لویان دولت وزیر سره په همدې موضوع مرکه کړې ده چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځوه.
د ناتو پوځي مرسته دا مهال څومره د افغانستان لپاره د اهمیت وړ ده؟
دلته څو خبرې مهمې دي. لومړی دا ده چې دغه جګړه مونږ ټول وخت ویلي دي چې زموږ کورنۍ جګړه نه ده، جګړه د تروریزم سره ده. دلته د طالبانو علاوه شل تروریستي نورې ډلې په افغانستان کې فعالې دي، دا ټولې نړیوالې تروریستي ډلې دي. نو د دې لپاره چې دا جګړه زموږ نه ده، نو ټول نړیوال باید په دې کې برخه واخلي تر څو دا جګړه پای ته ورسیږي. او د دې تر څنګ باندې مونږ وسلوال پوځ اموزش او مشورو او تمویل او تجهیز پلان گزاری دې ته ضرورت لري. زموږ هوایي پوځ تر اوسه کمزورې دی، ځینې برخې نه دي تشکیل شوي، په هغې کې باید مونږ سره مرسته
وکړي. وزیر صاحب، افغان حکومت په بار بار دا خبره کړې ده او استاذ هم په خپلو خبرو کې وکړله چې په افغانستان جګړه له بلې خوا تپل شوې ده او دا یوازې د افغانستان جګړه نه ده. نو اوس څه لازم دی چې د تروریزم په ضد مبارزه کې ناتو خپل سیاست او فعالیت باید بدل کی که څنګه؟
ګوره، اصلا خبره داسې ده چې مستقلانه دفاع مونږ په خپله باندې کولی شو. دا ټول نړۍ په دې باندې پوهیږي چې 2015 2016 2018 کال کې مونږه مستقلانه دفاع وکړه او ښه دفاع مو وکړه، د دښمن ټول پلانونه مونږه شنډ کړ. خو په هغه برخو کې چې مونږ ورته اړتیا لرو باید زموږ سره ډېره مرسته وشي.
یعنی ستاسو په نظر په کومه برخه کې ورته ډېره اړتیا ده؟
چې لومړۍ برخه زمونږ د ښوونې او روزنې برخه ده، دویمه برخه د تجهیز او تسلی برخه ده، دریمه د پلان ګزارۍ برخه ده، او څلورمه خصوصا په هوایي برخه کې زمونږ سره مرسته ده. اول هغه سنفونه چې نه دي تشکیل شوي هغه باید تشکیل شي، هغه وسلې چې مونږ نه لرو هغه باید اکمال شي، او هغه هغې ته تعلیم ورکړل شي، او په ځینې برخه کې چې تر څو دا په پښو باندې ودرېږي په هوایي برخه کې زمونږ سره مرسته وکړي.
وزیر صاحب، په تېرو کې افغان حکومت باندې تل دا انتقاد کېده چې لکه څنګه چې د نړیوالې ټولنې د موجودیت نه په افغانستان کې استفاده شوې وي هغسې ګټه ترې پورته نه شوه، عام په ملکي او عام په نظامي برخه کې. خو راځو نظامي برخې ته، چې ناټو ژمنه کړې ده چې افغانستان ته به تازه دمې نوي سرتیري لیږي. اوس څه فکر کوي؟ اوس چې دا تازه دمې عسکر راځي، بهرنۍ قواوې افغانستان ته راځي، افغان حکومت په ځانګړې توګه دفاع وزارت څه پلان لري او څه په نظر کې لري چې د دې بهرنیو ځواکونو د موجودیت نه په کومه برخه کې داسې استفاده وشي چې بیا انتقاد په تاسو ونه شي؟
ګوره، اصلي خبره دا ده چې زه مشکلات منم، کمزوري دا منم، مشکلات به وي، ډېرې کمزوري به وي، خو یوه خبره چې باید دې ته ټول خلک متوجه وي او دا ومني چې د افغانستان د حکومت یوه ستره لاسته راوړنه هغه د افغانستان د وسلوال پوځ جوړول دي. په خپله نړیوالو مشکلات درلوده د افغانستان د پوځ په جوړښت کې. ګوره، هغوی پوځ چې جوړ شوی نه دی، دا د افغانستان د حکومت یا د دولت یا د وسلوال پوځ د دفاع وزارت د رهبرۍ ګناه نه وه. زمونږ ګوره د رادار صنف دی، مونږ هره ورځ د دې پیشنهاد کړی دی، غوښتنه مو کړې ده چې مونږ ته د رادار صنف جوړ کړي، توپچی دا پیوا، راکټ دا پیوا، یا د زرهدار صنف یا د توپچی صنف. تاسو وګورئ چې د انجینری، د مخابري، د کشف استخباراتو دا صنفونه مونږ دا درې څلور کالو مخکې پورې نه درلوده. دا په خپله د نړیوالو مشکلات و چې په دې برخه کې رغنده رول اجرا نه کړه او په دې برخه کې کار ونه کړه. ګنې زه درته وایم چې د افغانستان د دفاع وزارت رهبری هیئت و او زمونږ د دولت او د حکومت د هلو ځلو په نتیجه کې دا وسلوال پوځ جوړ شوی دی. زه تاسو ته ویلی شم چې زه زمونږ نقص بم و، مګر ډېره برخه د نواقص او یا کمزوري د نړیوالو وه چې دوی زموږ سره ډېره په هغه وخت کې مرسته ونه کړه.
اوس ورنه څه هیله لرئ چې بیا بهرنۍ ځواکونه افغانستان ته را روان دي؟
زمونږ هیله بیخي کاملا زمونږ غوښتنه روښانه ده. موږ خپل څلور کلن پلان جوړ کړی دی، هغه مو نړیوالو سره شریک کړی دی، هغه امریکا متحده ایالاتو موږ سره منلی دی، د ناتو غړو هیوادونو منلی دی، په هغې کې ټولې برخې روښانه دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دریښ
رادیو